السلام علیکم د کابل په وخت مافشین دوی بجسو د ازادي رادیو د بلې ساته پښتو خبرونه ته مو زه فریبا ظاهر علیکم په دې یو سات کې به مو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام په اړه د سولې د علي شورا خبرګون ووري چې له سولې زلاري هدف ته رسیدو لپاره لیوالتیا شو ده دغه راز به د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هڅو په اړه د شکونو یو راپور ووري د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ډیپلوماتان وایي د امریکا متحده ایالات ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن په امنیت شورا کې وویشل سي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلی ده خو دا به وروسته راسي لومړی له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې په بیلابیلو مسایلو خبرې شوې د کابل د سلرمی حوزې په ساحه کې چاودنه شوې او وسلوالو مخالفینو د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې د سولې د خبرو د شانهای کانفرنس په لاسته راوړنو او پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ محمد اکرم خپلواک نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه لیدنه کې د مشترکو همکاریو د ډیرېدو او سلام مشورو په اړه هم موافقه وشوه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته په سفر کې ویل چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو دوه یا درې اونیو پورې ترسره شي ښاغلی غنی نن د خوست وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف هغه ولایت ته سفر کړی او د خوست خلکو ته یې په وینا کې وویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته د ښار د سلرمی حوزې په ساحه کې چاودنه شوې د کابل د امنیې قمندانۍ ویان عبدالله کریمي بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه تلفات نه لري نوموړي د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورنکړل خو وویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوې او وسلوالو مخالفینو تېره شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې او 15 تنه یې ځای پر ځای وژلې دي د زابل د امنیې قمندانۍ ویان فواد عسکري وایي چې دغه بریډ انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسؤلینو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي خو له بل لوري د سیمې اوسیدونکو له نن سهار راهیسې په ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد مظاهره کړې او له دولت څخه یې غوښتنه کړې چې وسلې ورکړي تر څو دوی له طالبانو سره د خپل ځوانانو غچ واخلي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له جناقه الکوزی اوري
ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سمانتا پاور به د امنیت شورا غړو ته د ایران د اټومي معاملې اصلي نقطې تشریح کړي پاور ویل دا پریکړه لیک به د امنیت شورا د موجودو بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي په کومو چې په ویانا کې موافقه وشوه د امنیت شورا کې د امریکا په ګډون د برېټانیا فرانسې چین او روسیې استازو چې د ویتو صلاحیت لري د پریکړه لیک ملاتړ کړی دی د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سېشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیلو امنیت ته ژمن دي سپینه ماڼۍ وایي اوباما نتنیاهو ته وویل له ایران سره معامله به زموږ هغه اندېښنې لرې نه کړي چې ایران د تروریزم ملاتړ او اسرائیلو ته ګواښونه کوي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده فابیوس د فرانسې راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې د زیاته کړه جواد ظریف ته مې وویل زه به ایران ته ځم فابیوس د خپل سفر جزئیات نه دي په ډاګه کړي په عین حال کې رویترز اژانس د صنعتي او ائتلافي منابعو په حواله ویلي د جرمني د اقتصاد وزیر سیګما ګبریل پلان لري چې د جولای په 19مه ایران ته سفر وکړي د جرمني د اقتصاد وزارت وایي ایران ته سفر په نظر کې خو د نیټې په اړه څه ونه ویل د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. جمهور رئیس اوباما د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو لخوا د عدن ښار د هوایي ډګر د بیرته نیولو څخه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تېره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي په مشرۍ ایتلاف بیا هم په حوثي یاغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیسو څخه دی د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداری وړاندې د امریکا جمهور رئیس د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانوونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکارۍ ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کویت لوی سالنوال د شیعهګانو په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي بمي چاودنې له نهه ویشتو مشکوکو څخه یولسو ته د اعدام سزا غوښتې ده. القبس ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي د مشکوکو دوه تنه دام حال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګیږي. دغه ډلې د حملې مسؤلیت منلی وه. د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي حمله د یو سعودي وګړي په واسطه شوې وه او دا د کویت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پېښ ګڼل شوې. په چاودنه کې شپږویشت کسان وژل شوي او له دوه سوو زیات ټپیان شوي وه. د جرمني وی محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی څلور نوي کلن ساتونکی په څلور کاله بند محکوم کړ. د جرمني د شمالي ښار لیونیبورګ محکمې نن اوسکار ګروینګ چې د آشویتس کمپ کتابدار په نامه مشهور دی په 1944 کال کې د لږ تر لږه درې لکو یهودیانو په وژنه کې د مرستې په جرم محکوم کړ. د نازیانو دغه پخواني افسر خپله اخلاقي ګناه منلې او هغه مهال به یې د هغو بندیانو شیان او پیسې اخیستلې چې کمپ ته به راوړل کېدل. د 1940 او 1945 کلونو ترمنځ د نازیانو په آشویتس کمپ کې له یو میلیون زیات کسان چې اکثر یې اروپایي یهودیان ول وژل شوي دي. دا کمپ وروسته د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا آزاد شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه راپورونه لرو. لکه چې وړاندې مې وویل، د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام هرکلی کړی چې د اختر په مناسبت یې لیږلی او سولې ته یې لیوالتیا پکښې ښودلې ده.
ملا محمد عمر هم سوله مسؤلیت دی او جنګ خو مجبوریت دی. په دې برخه کې هغوی که قدم واخلي تقدیر به شي او هېڅ مشکل به ونه لري چې دلته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري.
دا به هم واوري چې د افغانستان اوسني او پخواني ولسمشرانو په یوه تازه لیدنه کې د افغانستان پر روانو چارو خبرې کړې دي. جزئیات یې څه دي؟
دواړو مشرانو پر اوسنیو د سولې په پروسه باندې، د شانګهای د کانفرنس په سره وړاندې اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې اوسني پرمختګونه شوي معلومات دوستانو سره شریک کړل.
بلخوا افغانان تر اوسه هم د پاکستان د هغو هڅو په اړه شک لري چې د افغانستان د سولې په برخه کې یې کوي. او دغه راز په دوهمه نیمایي کې د بشري حقونو او مخکښو ښځو اونیز پروګرامونه اورېدلی سئ. که وخت نور نړیوال مطالب هم لرو، ملتیا مو وکړئ. زمو شغله ازادي راديو اوري. ازادي راديو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري په پښتو او دري ژبه. البته رسو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا او د نظر خوندان سولې او سیاسي حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي او د هیواد په ګټه یې بولي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کوچني اختر په مناسبت یو پیغام لیږلی او پکښې ویلي دي چې له سولې ییزې لارې هدف ته رسېدل یو مشروع امر او د نبوي سیاست اهمه برخه ده. د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي بیا وایي چې طالبانو له دې وړاندې هم سولې ته لیوالتیا درلوده، خو حکومت او بهرنیو ورته د مینې په برابرولو کې لزړه کار نه کاوه. تفصیل د اسد لالودین په راپور کې.
د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام د دې ډلې له پخوانیو پیغامونو سره ښکارا توپیر لري او هغه دا دی چې دا ځل دوی په سیاسي مبارزې او سولې باندې هم ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا غړي او کارپوهان د طالبانو د دې پیغام هرکلی کوي او وایي له دې سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سولې ته به زمینه برابره شي. د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل که طالبان د بې باورۍ فضا په باور بدله او د سولې ګام اوچت کړي، ډیر به وستایل شي.
سلام احمد عمر هم سوله مسؤلیت دی او جنګ خو مجبوریت دی، په دې برخه کې هغوی کې قدم واخلي تقدیر به شي او هیڅ مشکل به ونه لري چې دلته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري، یعنی بې باوري په باور بدله شي. بناً موږ د داسې حرکت چې هغه د سولې د پروسې پلوي په کې وي، د هغې تقدیر کوو، د هغې حمایت کوو او د هغې نه ملاتړ کوو.
د طالبانو په دې پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستول شوی ویل شوي چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بدر او خیبر په میدانونو کې له کفارو سره جنګېده او په ورته وخت کې د خبرو سیاست هم پر مخ بو. طالبانو همدې دلیل ته په کتو ویلي چې د جګړې له مقابل لوري سره خبرې اترې او سوله ییز تعامل منع نه دی. ملا عمر ته په منسوب دې پیغام کې ویل شوي چې دوی له بیلابیلو هیوادونو او خپلو افغانانو سره د دې لپاره تماسونه ټینګ کړي چې د هیواد اشغال پای ته ورسیږي او په هیواد کې یو خپلواک نظام حاکم شي. طالبان په داس حال کې د اختر په اړه خپل پیغام کې سولې او سیاسي حل لارې ته چمتووالی ښیي چې تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې طالبانو او د افغان حکومت استازو د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړې. د سیاسي چارو کتونکي حاجي سید داود هم په دغسې یو حالت کې د طالبانو دغه اعلامیه او د سولې په اړه د دوی په دریځ کې نرموالی یو شین څراغ بولي.
ملا محمد عمر اخوند دغه اعلامیه په دغسې اساس شرایطو کې چې د کابل د حکومت او د طالبانو د یو شمېر غړو ترمنځ ناستې ولاړې تقریبا په دې څو میاشتو کې شوې دي او روانې دي، زه فکر کوم دا د سولې د راتک دپاره یو ښه زیری دی. په روغه جوړه کې د افغانستان د خلکو ګټه ده، د دوی هم ګټه ده.
د طالبانو په دې لس مادي پیغام کې سولې او سیاسي حل لارو ته له چمتووالي سربیره دوی په خپل وسلوال مبارزې هم ټینګار کړی دی. دوی ویلي هیواد اوس هم اشغال دی او طالبان به تر هغې په دې برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکوي چې هیواد د پردیو له لاسه خلاص شي. طالبانو په دې پیغام کې هغه تورونه هم ظالمانه قضاوت بللی چې ویل کیږي طالبان د پاکستان او ایران د استخباراتو په اشاره کار کوي. طالبانو د خپل پیغام په یوه بله ماده کې ویلي له هغو خبرو سره هم موافق نه دي چې ویل کیږي طالبان د عصري علومو له دودولو سره مخالف دي. دوی وایي عصري علوم د ټولنې اړتیا ده او باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورته زمینه برابره شي. د سولې په اړه د همدې راټوکېدلو هیلو په ترڅ کې ځینې داسې کسان هم شته چې وایي سوله به ژر رانه شي او دا ځکه چې د طالبانو پوځي مشران پر دې بهیر کم باور لري. د طالبانو د رژیم د بهرنۍ چارو وزیر وکیل احمد متوکل هم ورته نظر لري، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې اوس دغه روانه جګړه په سولې سره پای ومومي.
اوس چې کومې خبرې کېږي، غیر رسمي خبرې یا دا ټول یو سلسله ده تر نستی شدی، مگر هیڅ واده په دې معنا نه دی چې سړی زړه وتړي او لنډ امید وکړي، ځکه چې د جنګ اطراف د افغانستان دولت او بهرنۍ ټولنه دا تر اوسه پورې هغسې شاید باید ده مذاکرات لپاره زمینه سازی نه کوي او نه یې کړی.
ټاکل شوی له واړه اختر وروسته طالبان او د افغان حکومت استازي د دویم ځل لپاره د سولې لپاره سره جرګه شي او د راپورونو په اساس دا پړاو خبرې به په چین کې ترسره شي. ولسمشر اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې د دې غونډې د اجنډا لپاره په ملي اجماع کار کوي او ویل شوي چې دواړه لوري به خپلې غوښتنې هم یو بل ته مطرح کړي. د کارپوهانو سپارښتنه دا ده چې حکومت باید د سولې په اړه له موجوده فرصتونو ښه ګټه واخلي او چا یا کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغان ولس د دې لوی ارمان د پوره کېدو مخه ونیسي.
دوستانو و امریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا سولې او سیاسي حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هر کله کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر غني او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په اړه هم بحثونه شوي دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غني استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د مشترکو همکاریو د جریدو او سلام مشورو په اړه هم موافقه وسوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د پخواني او اوسني ولسمشر وروستۍ لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږۍ او همکارۍ لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتلی ونه بلل سي. اجمل تورمان نور راپور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر غني او پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستۍ لیدنې په اړه ګونګوسي او اوازې بل څه وایي، خو د افغانستان په جمهوري ریاست کې چارواکي وایي چې په دغه لیدنه کې تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د روانو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ محمد اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او دغه شان پاکستان سره د تفاهم لیک د نویو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي.
پروسنوی د سولې په پروسې باندې د شانګهای د کانفرنس په تراوړونو اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې وروستني پرمختګونه شوي دي او د اتفاق له دولتمند جمهور رئیس معلومات دوستانو سره شریک کړل. په دې باندې بحث چې د دواړو خواوو د قیمت لوړ وو او د راتلونکو برنامو لپاره مشترک همکاري د لارې لیدو او د سلام مشورې په اړه موافقه وکړه.
ولسمشر محمد اشرف غنی سه شنبه د شپې ناوخته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د حکومت له یو شمېر غړو سره کتلي دي. د دغه لیدنې کتنې په اړه چې ویل کېږي تر یو لړ خفګانونو وروسته شوې ده. د خلکو ګونګوسي او اوازې مختلفې دي. ځینې وایي چې دا خبرې ښایي د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هغو وروستیو څرګندونو په اړه وي کوم چې د پخواني حکومت یو شمېر مشران یې د اوسمهالي نظام په ړنګولو تورن کړي ول. خو ځینې نور بیا د همدې موضوع په تړاو د ګارډین ورځپاڼې د راپور خبره کوي. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استازی دغه اوازې ناسمې ګڼي او وایي چې د دواړو مشرانو ترمنځ دا شان لیدنې کتنې پخوانۍ او دوامداره دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان د پخوانی او وسنی ولسمشر لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږۍ او همکارۍ لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتلی ونه بلل شي. د سیاسي چارو افغان کارپو روح الله امین:
که هر څومره ژر دغه همکاري او همفکري پیدا سوي وه ډېر به شو، خو فکر کوم اوس هم وخت له لاسه نه دی وتلی. لا هم شدی چې دوی وکولی سي له یو بل سره کښېني، خپل فکرونه او موضوعګیریانې مطرح کړي او هماهنګي ولري.
د یادونه ده چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمنځ پخواني اړیکې ډېر ښه ول. خو ویل کېږي چې د ولسمشر غنی بهرني سیاست په ځانګړي ډول د پاکستان سره د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک موضوع هغه څه ول چې د دواړو مشرانو ترمنځ یې د اختلاف کرښه وایسته او لرېوالی پیدا کړ. کارپوهان وایي ولسمشر کرزی که څه هم اوس په واک کې نه دی، خو د خلکو ترمنځ له پوره نفوذ څخه برخمن دی او دا چې په دې هیواد کې د حکومتولۍ 14 کلنه تجربه لري، نو د اختلاف پر ځای همکاري له ولسمشر غنی سره د ملي وحدت د حکومت په بریا او پیاوړي کولو کې ډیره مرسته کولی شي.
تاسو زموږ غلې ازادي رادیو ری دوستانو، بیا هم د افغانستان د سولې پر مسایلو کې تمکیږو. پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړه، خو افغانان تر اوسه د پاکستان پر هڅو شک کوي. آیا د پاکستان په دریز کې چې افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي په رښتیا بدلون راغلی؟ آیا د پاکستان پوځي مشران په تیره بیا د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI چې ویل کېږي مشر اسلام آباد ته نږدې په امریکا کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په تر سره سوي خبرو کې حضور درلود دې نتیجې ته رسیدلی چې نور د هغو ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره یې اوس ښه کار اخیستی دی؟ رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې مهمې برخې یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې هغو وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن دی چې د ګټو لپاره یې په افغانستان او نورو ځایونو کې جګړه مخته وړې وایي، تېره اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرو ته په زمینې برابرولو یې دا وښوده چې په سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو په ځپلو کې جدي دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دو لوړ پوړو چارواکو چې د سولې په پروسه کې داخل دي وایي د جولای په 8 اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې د پاکستان د پوځ مشر او د کورنۍ استخباراتو د ادارې د پاکستان د پوځ او د کورنۍ استخباراتو د ادارې مشرانو دواړو حضور درلود. د اژانس په وینا دا په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره لومړنۍ هڅه ده، که څه هم په سیمه کې القاعده او نورو ډلې فعالې دي او د اسلامي دولت په نوم نوې ډله هم د خطر زنګ وهي، خو د سولې په پروسه کې د پاکستان رښتینې منځګړیتوب به د شخړو له کمېدو سره مرسته وکړي. د سولې د نازکو خبرو د ناکامېدو په وړاندې یو بل خطر دا دی چې د طالبانو مشران په دې برخه کې سره ویشل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې ملکي حکومت او پوځ دواړو دا حقیقت درک کړی چې په افغانستان کې جګړې په خپله د دې هیواد امنیت ته ګواښ متوجه کړی او سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد د خاورې دننه خونړي بریدونه ترسره کړي دي. یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د سولې پروسه د خپل بهرني د خپل بهرنۍ پالیسۍ اصلي هدف ټاکلی دی. یو بل لوړ رتبه امنیتي چارواکي وویل جنرال راحیل شریف لپاره افغانانو ته قناعت ورکول چې جګړه ودروي هماغومره مهمه ده لکه د پاکستاني سخت دریځو په وړاندې مبارزه کول. خو د رویترز په وینا یو شمیر اوسني او پخواني افغان چارواکي چې پاکستان د طالبانو په مالی او تجهیزاتي ملاتړ تورنوي د پاکستان د سولې هڅو ته د شک په سترګه ګوري چې آیا دا هیواد پر رښتیا د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وایي پاکستان دغه نوی اقدام د کورنیو او نړیوالو فشارونو له مخې کړی. موږ ته پکار ده چې منتظر شو چې آیا دا یوه تکتیکي هڅه ده او که په رښتیا په پالیسۍ کې بدلون. د اژانس په وینا پر پاکستان د هغه نږدې متحد چین هم فشارونه زیات کړي دي. پیکینګ په دې باور دی چې هغه سخت دریځي چې د دې هیواد په ناآرامه شینجن ایالت کې شخړو ته لمن وهي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمه کې روزل کیږي. یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې د پاکستان پر ژمنو یې شک کړی وایي داسې ښکاري چې اسلام آباد اوس د افغانستان د امن کولو په برخه کې جدي دی. یو ډیپلومات رویترز آژانس ته وویل چې د سولې د خبرو ترسره کول د پاکستان لخوا یوه رښتینې هڅه وه چې تر اوسه مو له دې هیواده نه وه لیدلې. پاکستانی وتلی ژورنالیست او څیړونکی احمد رشید وایي د پاکستان د پاوز په مشرتابه کې ژور بدلونونه هم د افغانستان جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. خو هغه په دې باور دی چې په پاوز کې یو شمیر کسان شته چې که پر کابل د هند نفوذ د پراخېدو په برخه کې دا ترلاسه نه کړي کیدای شي چې د سولې هڅې کومه مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو و مورد ال چی افغانان لاوس هم د پاکستان د واسو په اړه شک شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې کوي. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان په خوست ولایت کې ورستۍ تروریستي برید په کلکوټه کې غندلی او له پاکستان افغانستان او سیمې څخه د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډې همکاري ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خوست ورستۍ تروریستي برید ته په اشاره ویلي چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده. زموږ همکار زبیح الله شفق دغه راپور چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خوست ولایت کې وروستۍ تروریستي برید په کلکه ټکو غندلې او یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان بل دواړو هیوادونو او سیمې څخه په ګډه تروریزم جړلې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د روژه ماتي پر مهال د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه ځانمرګي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3 افغانان ووژل. د دغه ولایت د چارواکو په وینا په وژل شو کې ویش ولسي وګړي چې 12 لویان 12 تنکي زلمیان او 3 مېرمنې دي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو په خوست کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشیني ښودلې او دا ډول تروریستي بریدونه یې نه زغمونکي بللې دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکو ټکو غندي. دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د زغملو وړ نه دي. تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده. موږ په دې باور یو چې پاکستان او افغانستان به په ګډه د منسجمو همکاریو او اقداماتو پر مټ له دواړو هیوادونو او سیمې څخه د تروریزم ریښې وباسي. که څه هم تر دې دمه له کومې وسله والې ډلې په خوست کې د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دغه تروریستي برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مرکې سره مخامخ خبرې وکړې او په یو لوړ موضوعات یې بحث وکړ. خوست چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت ولایت دی او له پاکستان سره نښتې اوږده پوله لري د افغانستان له نامنو ولایتونو ګڼل کېږي. د یادونې وړ ده چې نږدې 2 میاشتې مخکې هم په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې نږدې 100 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه.
دوستانو اوس هم راځو بیا هم د همدې سولې په ارتباط یو بل مطلب چې د کابل څخه زموږ همکار علیجلی دی. د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه وایي چې د سولې په روانو خبرو کې باید بشري حقونه تر پښو لاندې نه سي او په یادو خبرو کې ښځو ته هم ونډه ورکړل سي. د دې کمیټې مسؤلینو نن په یوې خبرې غونډې کې وویل چې دوی د 2 کلونو په موده کې له 6000 کسانو سره د سولې په اړه خبرې کړي چې ټولو د سولې هرکلی کړی دی. په ورته وخت کې سولې علي شورا ډاډ څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل سي، د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټه افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په یادو خبرو کې باید د ښځو او ماشومانو حقونو ته خاص پام وشي. د دې کمیټې مسؤلین وایي چې د سولې په خبرو کې د ښکېلو خواوو علاقه یو نیک اقدام او ګټور کار دی او افغانان یې ملاتړ او هرکلی کوي. د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټې په دې اړه د چهار شنبې په ورځ یو اعلامیه خپره کړه چې یوه برخه د دې کمیټې غړي حسینې ساپۍ داسې ولوسته:
د افغانستان خلک د جګړې او شخړې د قربانیانو په توګه د سولې د پلي کولو د افغانستان دولت څخه غواړي چې د سولې د پلي کولو د جګړې پای ته رسولو د سولې راوړلو خبرو اترو کې د عدالت اصول او بشري حقونو د ښځو او ماشومانو حقونو ارزښتونو تر پښو لاندې نکړي. موږ ټینګار کوو چې د خلکو غوښتنې باید په هیڅ ډول د سیاسي مصلحتونو او جوړجاړیو قرباني نشي.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 15 کلونو کې د سولې خبرې ځکه له ناکامۍ سره مخ شوې چې له یو خوا یې د پروسه شفافه نه وه او له بل خوا د سولې په اړه د خلکو غوښتنې له پامه غورځول کېدلې. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې د جولای په 1 د اسلام آباد په مری کې وشوې او د دغو خبرو په لړ کې پریکړه وشوه چې له اختر وروسته به د خبرو دویم پړاو پیل سي، خو تر دې دمه د خبرو کره ځای او نیټه نه ده پړاګه شوې. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست خلکو ته په وینا کې ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو دو یا درو اونۍ پورې ترسره شي. هغه زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ هم شوی، خو په دې اړه یې زیات معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر نور مشران هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ډاډ څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون د یو پرنسپ په ډول منل شوی.
مونږ همیشه داد ورکړی چې د ښځو حقوق خوندي به پاتې شي. مونږ دا د یو پرنسپ په حیث منلی ده. مونږ دا ته پاملرنه لرو. ټول اجتماعي قشرونه حقونه به خوندي وساتل شي.
د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د بشري او په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي چې له دې وړاندې یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ملي شورا ځینو غړیو دې ته په ورته ټکو ټینګار کړی و. دوی همدارنګه وایي چې داسې سوله نه غواړي چې د حکومت د 14 کلونو لاسته راوړنې پکې په اوبو لاهو سي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید د سولې او روغې جوړې په خبرو کې د نورو هیوادونو له هغو تجربو څخه استفاده وکړي چې د افغانستان په څیر په تپل شوې بهرنۍ نیابتي جګړه کې ښکېل ول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وارد خوتاسی اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام پر 100.15 سپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدل کېږي. دوستانو، مخکې مو د سولې په اړه راپورونه واوریدل، خو یو تازه راپور کې راغلی چې طالب وسلوالو تیره شپه په زابل ولایت کې پر عامو وګړو ډزې کړې دي او 15 تنه یې وژلې دي. نور جزئیات په سټ چا سقم راکړي.
طالبانو تیر شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د 15 تنو ځوانانو پر یوه ډله ډزې کړې او ټول یې ځای پر ځای وژلې دي. دغه ځوانان ماخوستن د مجلس لپاره راوتلي وو او تر پیشلمې پورې به همدلته ناست وای، خو که د یوې بجې په شاوخوا کې طالبان ورباندې پیښ شوي نه وای. د زابل د امنیه قمندانۍ ویاند فواد عسکري وایي طالبان نه غواړي چې څو ځوانان سره کښېني او یوه شیبه چیرته وخاندي، کنه نو د ده په خبره وژلو شویو کسانو پر طالبانو هیڅ هم نه وکړي. دی وایي د دغو کسانو تر وژل کېدو وروسته سیمه ییزو پولیسو بردګر طالبان محاصره کړي او د یوه قمندان په ګډون یې 15 تنه همالته وژلي دي. ځوانان هم داسې راوتلي وو او د شپې یخې هوا ته یې مجلس کاوه چې طالبان ورباندې پیښ شوي، ډزې یې ورباندې کړې او د نوبهار 15 تنه ځوانان یې وژلي دي. په دغه سیمه کې طالبان په باغونو کې هم پټ شوي وو، خو کله چې ځوانان وژلي سیمه ییزو پولیسو محاصره کړي. درې تنه یې همالته ځای پر ځای ورڅخه وژلي او د دوو جسدونه نن په یوه باغ کې پیدا شوي دي. د سیمې اوسېدونکو له سهاره راهیسې په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد چیغې پیل کړي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې وسلې ورکړي او دوی له طالبانو د خپلو ځوانانو خچ واخلي. د امنیه قمندانۍ ویاند وایي له مرکز څخه ولسوالۍ ته امر شوی چې د کلیوالو هر څومره وسلې په کار وي ورته ورد کول شي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو په کابل کې 2:30 سوې. اوسم جنقه الکوزی په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د جمهور رئیس غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې په بېلابېلو مسلو خبرې شوې. په سیاسي چارو کې د ښاغلي غنی استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او له پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوست ولایت د سفر پر مهال وویل د سولې د دوم پړاو خبرې به تر راتلونکو دوه یا درې اونیو پورې ترسره شي. ښاغلی غنی نن د خوست د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غمشریکۍ په هدف هغه ولایت ته ولاړ او د خوست خلکو ته یې په وینا کې وویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې او 15 تنه یې ځای په ځای وژلي دي. د زابل د امنیه قمندانۍ ویان فواد عسکري وایي د دغه برید انګېزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسؤلینو په دې اړه پلټنې پیل کړي. ډیپلوماتان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته یې ایران ته د تلو بلنه منلې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاشا نه وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیسو څخه د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې تهران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د کویت لوی څارنوال د شیعهګانو په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځانوژونکي بمي چاودنې له 9 مشکوکو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده. د جرمني وی محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی 94 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ. او په پیکنګ کې د برېټانیا سفارت وایي هغه شپږ تنه برېټانیان چې د چین په شمال کې نیول شوي وو ممکن خپل هیواد ته واستول شي.
له جنقه له کوزید ښه په مننې سره اوس موږ ځو اقتصادي خبرونو ته.
د سلام په وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د ایران له اتومي توافق وروسته به هند د افغانستان له لارې منځني آسیا ته خپل صادرات زیات کړي. د دوه خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران اتومي توافق د دې لامل ګرځي چې هند د چابهار او نیمروز او همداراز د تورغونډي او اخچی بندر له لارې خپل مالونه منځني آسیا ته صادر کړي.
دغه اوسنۍ پیشرفت چې د اتومي وسلو سره په توافق باندې چې په جهانی سطح د ایران سره دنیا ورسېدله دته نور هم زمينه مساعده کړله او فرصتونه زیات شو. هغه قیدات او هغه بندیزونه به د من نه لاړ شي او هندستان به په خلاص مټ باندې دلته سرمایه گذاری وکړي.
همداراز ویل چې وی چې هند هله لري چې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ جوړجاړی به مرسته وکړي چې هند د ایران لاري لا افغانستان سره سوداګري او راکړه ورکړه هم زیاته کړي. د سوداګري او صنایعو خونی مرسل خانجان الکوزی وایي پاکستان په خوا تر دې د کراچي بندر لاري افغانستان ته د هندي مالونو پر صادراتو بندیز لګولی وو، خو اوس مهال به دغه بندیز هم له منځه ولاړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې ښځې د زعفرانو په تولیداتو کې اصلي رول لري. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو کښت په ټول افغانستان کې شواده کړي او دې کښت په ټول افغانستان کې سلګونو ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت به 160 متریک ټنه د زعفرانو پیاز هم د هیواد په 40 ولایتونو کې پر بزګر باندې وویشي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د دې وزارت معلومات ښیي چې سږ کال به د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وی. په پروان ولایت کې د اوبو لګولو یو پروژه او شپږ کشمشخانی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پروان ولایت د کرنې د ریاست لخوا په خپله شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اوبو لګولو دغه شبکه او کشمشخانی د کرنې وزیر د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته په خپل لومړي سفر کې پرانیستې. اعلامیه زیاته وی چې د دغو شبکو 70% لګښت د کرنې او مالداری وزارت پر غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې اوس مهال دېرش نیخونی په پروان ولایت کې شته چې سلګونو بزګرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 60 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پوند 2.5 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
دوستانو د نن ورځې اونیز پروګرامونه مو اساسي او بشري حقونه او هم مخکښ شتي دي. دا به وروسته راسي خو تر دې دمخه به د ایران د اټومي موافقې په اړه تازه جزئیات سره شریک کړو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لری کېدو په پریکړه لیک رای واخلي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر اساس به د دې هیواد پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګېدو په بدل کې اقتصادي بندیزونه لري سي. خو د وسلو او د بالستیک میزایلو د جوړولو د موادو بندیز به په خپل ځای پاتوي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه نور جزئیات خبره کړې دي چې فرشته جلالزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمېر ډیپلوماټانو ویلي چې د امریکا متحده ایالات به نن د امنیت شورا 15 غړو ته د پریکړلیک متن ورووېشي. د ډیپلوماټانو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شت خبرې کولې ویلي دي چې د امنیت شورا غړي به د پریکړلیک متن وڅېړي او بیا به رای ور باندې واخیستل شي. د ایران حکومت د تېرې شنبه په ورځ د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني سره په تاریخي موافقه کې ومنله چې خپل هغه اټومي پروګرام به چې غربي هیوادونه یې مشکوک کړي بند کړي. غربي دولتونه ویره لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام په مرسته د اټوم بم د جوړولو هڅه کوي، خو تهران تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دا پروګرام د سولې زو اهداف لپاره دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د ایران د اټومي پروګرام د بندیدو په صورت کې به پر دې هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه لري شي. دا ویانا په موافقه کې د منل شوې چې د ملګرو ملتو بندیزونه به هغه وخت لري کېږي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره دا تایید کړي چې هغه اقدامات چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقه ورباندې کړې وه ترسره شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی پریکړلیک به د ایران په اړه د دغه سازمان مخکنی و پریکړلیکونه لغوه کړي، خو د ویانا په موافقه کې ویل شوی چې پر ایران د ملګرو ملتو له لوري د وسلو بندیز به 15 کاله نور هم پاتې وي او دا هیواد به لږ تر لږه د نورو اتو کلونو لپاره د مزایلو جوړولو د ټکنالوژۍ له اخیستلو منع وي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو چې امریکا، جرمني، چین، روسیا، فرانسه او بریتانیا دي له ایران سره د دیلانجې د حل پلټه کې وو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې جرمني او اروپایي اتحادیه هم ګډون درلود. د ملګرو ملتونو د سازمان په پریکړلیک کې به چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د ملاتړ لپاره رایګیری ورباندې کیږي، د امنیت شورا د بندیزونو لپاره داسې یو میکانیزم هم معرفي کړي چې هغه کولای سي چې کچېرې ایران له موافقې سرغړونه وکړي ټول بندیزونه په اتوماتیک ډول بیرته وځي سي.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او په لیشارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي. خدمتونو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي د خبرونې لملما څخه به واورو. د خبرونې ململما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شغلاست.
ډیر مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په اړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړونده او داسې صراحت لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د څارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولی شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولی شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط و قانوني څانګو ته راجع کړي او ویلېږي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنې دغه اساسي قانون د 15 ماده په اساس باندې کولی شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د دې د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسي دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادب او د حقوقو یو له مهمو مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولی شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقص کیږي دوی کولی شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د تاسیس جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړئ. خوښ وسو.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په 1901 کال کې په 14 د جوزا نه راپدې خو په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوي دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوي دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوي دفتر 100 ولایت تر خپل څارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول که موږ د ننګرهار صحوي دفتر یا سیمه ییز دفتر په نظر کې ونیسو، دوی د خپله د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر څارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلورو ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز تری شي او د کمیسون لاسرسی هم کمتری نظر په د لارې شرایطو امنیتي وجې سره په هغه مشخصو ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د اروزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخصو پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنې چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کېدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل وي که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی یو انسان دپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومانو حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې دوی کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دوی وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دوی کولی شي د زندانونو نه، د توقیف خانو نه، له نظارت خانو نه، همداشول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقونو د تعلیماتو څانګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده، او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي، ځکه چې د افرادو او اشخاصو لپاره په یوه ټولنه کې ډېره ضروري خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني، ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني هغې نشي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډیر مننه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشری حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
واقعا کې دیش چې په ډیر لاندې توګه عمده اساسي ټکی چې دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډیرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخې چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. یو مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو، بالخصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې له بده مرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې، خو په مراتبو مراتبو ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربلوه او غیر قانوني عمل له دوی سره ترسره کېده، که اوس هغه شکنجه هم ترسره کیږي دوی کوشش کوي چې اس اثار او علایم ترې نه پاتې نشي، ځکه چې هغوی په دې دا ویره ورسره شته چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګه په نورو برخو کې موږ او تاسې ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې له تیرو کلونو په دغه برخه کې شکایتونه او سرټاکونې زیاتې شوې دي چې کمیسون ته ډېر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپلو حقونو څخه معلومات نه درلود دي. او د هرې ورځې په تېرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق واړي، کله چې حقوق یې نه رعایت کېږي، دوی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق د رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه که چیرې د مولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنې که چیرته د دوی د معاش په مورد باندې نووایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې، په همدارنګه د دوی د ژوند د سرپناه په مورد باندې، د دوی په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې یعنې مختلف تغییرات راغلي، همداسې په هره برخه کې کمیسون ډېرې ښې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شوي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرل چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسای واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لاسونه فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشری حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافی صاحب، ستاسو په نظر د بشری حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري، یعنی لکه چې په هغه هیواد کې چې الته په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي، تبن دیو چا حق نه رعایت کی. همدارنګه هغه یوات چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه ده، بې برخې نه ده. یعنې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري. باید هغه کسان زورواکي، هغه کسان چې وسله یې درلودله او نن هم په حاکمیت کې دي، هغې هېڅکله نه غواړي چې کمیسون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونه شي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه تر سره کی مان د کمیسون په وړاندې خندونه او مشکلات شه.
د ورستي پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو استراتیژیک پلان لري او د سالور کلو د پاره او د هر کال د پاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د هیواد کې بشري حقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپلو حقوقو څخه پوه شي او د دې د پوهاوي سطح لوړشي، یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسون په دغه څو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تېرېدو سره ډېر مسلکي او تخصصي اقدامات لري، او کمیسون به په دغو برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډېره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم. واده
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام مل سره.
مخکخه خزي
السلام علیکم. احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي. مریم جان، مکی په امریکا کې افغانستان لري، یو انجلۍ ته تعلیم سخت نه دی؟
په امریکا کې نه تنها زما لپاره، بلکې زما په څیر باندې نور ډېرې مېرمنې یا انجونې چې مثلا دغلته په زده کړو باندې بوخت دي، په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوي، تر د امکان تر حاله پورې دلته به ورته زمینې برابرې د زده کړو، یعنې داسې کوم خاص یا ځانګړې ستونزه به نه لري. خو خپله ځینې وخت کې دغه د هېواد نه لرې والی، د خلکو نه لرې والی، هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی، د خلکو سره د راشه درشه درلودلی، د ټولنې په منځ کې اوسېږي، مثلا د مېرمنو سره د ټول د مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي، او د هغوی وخت وخت د هغوی پوښتنه کړي. کله چې دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي، دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د اغېزې د ټولنې نه، د خلکو د حالت نه یو څه لریوالی پیدا کوي، نو طبعا دغه خپله یو ډول ستونزه ده. مګر تر ډېره بریده پورې به دلته یو څه زمینې مساعدې د مېرمنو لپاره چې دوی زده کړې کوي او په خپلو زده کړو باندې بوختې دي.
دغه زمینی چې تاسو ورته اشاره وکړه، طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډېر فرق شته، خصوصا د میرمنو او دنجونو لپاره. لیکن د دې کالج چاپیریال ساسو په نظر که چیرته له افغانستان سره مقایسه کې د وینچلې لپاره څه توپیر لري، داسې اشاره ورته کولای شي؟
بیخي غوڅي وایم، د افغانستان سره د پرتلۍ وړ نه دی. دلته تر ډېره بریده پورې هر څوک کولای شي خپل ځان جوړ کړي، په دې معنی باندې چې زه غواړم یو څه وکړم د ځان په خاطر، ما سره څوک کار نه لري. یعنې مثلا هغه زه چې څه ډول یم مثلا په ما باندې څوک کار نه لري، مګر زه فکر نه کوم که هلته څوک په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج محیط چې کوم څه دی، زمونږ تر ډېره بریده پورې هغه مشکلات، هغه ستونزې یو چا ته د دې اجازه نه ورکوي، بالخصوص یو ښځینه ته، یوې نجلۍ ته د دې اجازه نه ورکوي چې مثلا هغې چې کوم هغه هدف دی، هغې چې کوم هغه ګول دی، هغه هغې ته ځان ورسوي.
مریم جان مکۍ، تاسو یوې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده چې یو متعلمه په امریکا کې لري. په افغانستان کې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مالا یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي. هغوی دا وایي چې طب لولو او یا معلمي کوو، یعنی د نورو شوبو له خاطر خلک زړه نه شکوي. او کله چې ما له دوی علت پوښتنه کړې ده، فرضاً کورنۍ دې ته هڅوي، خپل خپلوان دې ته هڅوي، سیاسې دغه دوه رشتې ولولي، څنګه ستاسو مطلب هم همدا ده چې یعنی که په امریکا کې غواړي فرضاً انجینري ولولي، انجینري لوستی شي، که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم لوستی شي، څه قیودات په چا باندې نه وي؟
الله بالا مرغه بایت وایم، کله چې مثلا په افغانستان کې یو انجلۍ اتاول خو تر دولسمه پورې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، کله چې مثلا شپږم اووم ټولګي ته ورسېږي، مثلا هغه نور په دې نامه باندې چې مثلا لویه شوې، یا مثلا کلیوال خبرې کوي، یا مثلا تربوران خبرې کوي، هغه نور د زده کړو کنه پری خودل کېږي چې هغه خپل نور زده کړې ادم ورکی خو کچیرته مثلا کوم کورنۍ د څه پیدا شي مثلا زه ادخ مې دلور په تاسو سیمونه ده خو که په خار کې مثلا دغه سی فامیلونه پیدا کېږي چې مثلا هغه یې نه ترلی د بل په ځای کار وشوي دا وي خپل جون ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه دولسم یا تا د دولسم لورې ده چې د دولسم پورې ام الته معیار ته چې ته کې معیار ته ده ته کې چې کته مثلا کله پنتون ته ځي ته مثلا یا تعلیم او تربیه خونه روزنه باید ولولې یا باید ډاکټري ولولې یم څنګه به ټول ولې زه کته به تیار ډاکټر شي به مالی ماشي ځکه خزه مثلا د دې لپاره نه ده چې هغه مثلا انجینری او هغه مثلا ژورنالیزم تر شي هغه مثلا شنو نور مثلا هغه د اقتصاد ولا هغه مثلا تجارت او هغه مثلا په بانک کې کار او کیه مثلا هغه اکاونټینګ ولولې نه دغه یو ډول هغه ته موجود دی هغه لپاره یو حد موجود دی یو حد ورته تاکره ده کته مثلا چې ته غواړې ځکه نو کې ستاسو ځکه په دغه حد کې یعنی مثلا هغه نشي کولای اوس مثلا زه که چیرته مثلا ژورنالیزم مې زه دې څه شتونه نه لرم چې مثلا زه دې ته بولول ما ډېر خلک دلته نشي چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې کې خو د دې ډول فردي ازادي موجوده ده که زه مثلا غواړم زه زما مثلا مثلا ټول ژورنالیزم خوښ دی څنګه څنګه زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښ دي زه غواړم ځان ورته ورسوم زه غواړم په همدغه مسله کې مثلا خپل لوړې زده کړې مختلف ما سره څوک دا کار نه لري مثلا په ما باندې دغه فشار نشته چې نه ته باید پیاده ته ډاکټري ولولې یا باید دلته خور او روزنه چې مثلا ته باید هلته مالی ماشي دغه څه نشته دي
دغه فشارونه چې فرضاً په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي پونجونو باندې سي تاسو باید مشخص شی ولولې دا ساسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتې والی باندې هم تاثیر لري
تر ډیره بریده پورې کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن بې سواده شوله
دلته د بې سوادي مسله نه ده مثلا د دې مسله داسې که چېرته ډېرې نجونې په معلمینو کې ولرو او ډېرې نجونې ډاکټران یې ولرو او په نورو څانګو کې ونه لرو په پرمختګ باندې به یې تاثیر مثبت وي که منفي
پرمختګ باندې طبعا مالداره خبره چې په پرمختګ باندې تاثیر منفي دی په دې خاطر باندې چې مثلا نن زه د یو چا لور یم زه نن چا ژورنالیزم ته پرې نه ښودلم یعنی دغه لارې تپ پاتې شوله تر کومه پورې مثلا سبا بل څوک نه حاضرېږي چې دغه مسلک ته راشي یعنی د هماغه یو پیسه باندې لکه یو ډول سلسله وار کاری چې مثلا نن یو څوک تعلیم تربیې ته لاړ تعلیم تربیې کشمیر زیاتېږي سبا بل څوک مثلا خپل اولاد ته وایي که لور ته ایسته مثلا تعلیم تربیې ته باید لاړه شي ځکه فلانۍ چې ده مثلا د فلانۍ لور چې د هغه تعلیم تربیې وایي اما مثلا معلمي کوي ستا د شرایط مساعد نه دي زه داسې وایم که چېرته نن زه په دې شکل باندې پاتې کېږم زه مثلا ما سره دغه مې چې نه ولا نور څوک دلته نشته زه باید لاړه نه شم یا مثلا ما ته اجازه نه راکول کېږي بالاخره دغه لاره تپ پاتې کېږي تپ زمونږ د ټولنې زمونږ پر استوالي باندې دلالت کوي په دې خاطر باندې مونږ ډېرې برخې لرو هلته چې ضرورت ورته لرو د ژورنالیزم په برخه کې مونږ ضرورت لرو د انجینرۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو د قضا په برخه کې مونږ ضرورت لرو د سرمالۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو ډېرې دغه قضیې مثلا موجودې دي اوس هم په افغانستان کې چې مثلا هغه اوس هم د خزینه سرمالانو د نشتون یا مثلا د ډېرې کمرنګۍ له امله زمونږ ډېری مېرمنې وي چې هغوی ډېرې ستونزې سره مخامخ دي همدا ډول ژورنالیزم شو همدا ډول نور مسلکونه شول چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدلې ده که غواړې مثلا یا به دوی یا مثلا تعلیم او تربیه وای دا نه زمونږ د ټولنې زمونږ د خلکو په استوالي باندې دلالت کوي
مریم جان مکه مننه چې دا ساده راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته
ډیر مننه کوم چې بس په تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړ چې اوسو شی بل تاسو د مخکښو شوزو په پروګرام کې چې مو د خپل خان سره زړه خاله وکم
ځوان دا څوک یې چې ګولې اوره ده د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هته را کې د خپلوان پراته دې څوک یې پرون څوک یې پاپا وشتلې ځوان دا څوک یې چې ګولې اوره
دستی جنازه را پاسید دمرگ چغو کلی پورا خستی پرشنو جلگو باندی دو دو نگردی وانا خبر سوی کابل او را خستی دفتای تا پار ازوانا مورا وقت دقبل بابا پرمی نصر و رونا پھر دورا رجی دا ابی پاگیس کے ووینی کرم او ما شم خوبونا زوانا دا چوکی چی گولی او روی چه بیا داس و زید لی دستی دفیق لطنو تا گلونه.